السلام علیکم. افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ستړي مشي. د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي وايي افغانان د حجاب په نوم لسپکاوي د ډک چلند پر وړاندې د غک پورته کولو پر مهال لوړ غواخ سره مخ کیږي. رینا امیرین انصار په خپل اکسپانه لیکلي سلګونن جنو او خزینې ول شوې زورول شوې او جریمه شوې دي. اغل امیر ادعا کړی چې یو شمېر کسانو چې د شپې پر مهال نیول شوې د بې عزتۍ د وره وختو لوي ریزان وژنه کړې ده. رینا امیر د افغان جنو خوځو پر وړاندې د نوموړې لغوله د دې بې رحمانه جبر او ناوړه چلند پای ته رسولو لپاره د حساب اخیستو غوښتنه کړې. د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا وضعیت د افغانستان د نیمای نفوس لمنځه تلل بولي چې د هغې په خبره د دې هېواد هیله ثبات او ځان بسایه تروړلې ده. له څو میاشتو راهیسې په طالبانو تور لګول کېږي چې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو څخه یې افغان نجونې او ښځې د بد حجابۍ په تور نیولي، خو طالب چارواکي بیا وایي دغه نجونې او ښځې له څو ساعتونو وروسته بېرته خوشې شوې دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC خبرداری ورکوي چې له پاکستانه د وستل شوی یو افغان کډوالو له نیمایي زیاته برخه له تیاره برخلیک سره مخامخ دي. IRC له پاکستانه د 1.1 میلیون افغان کډوالو د جبري وستو د پایل د سلمې ورځې په پار پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبرداری ورکړی. د ژغورنې نړیواله کمیټې پای نه حال کې دا یادونه هم کړې چې هغه افغان وګړي چې د ځانګړو ویزو د پروګرامونو له لارې له خپلو کورنیو سره د بیا یو ځای کېدو لپاره امریکا ته د تلو هڅه کوي، له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز ظافر وایي متحده ایالات د افغان وګړو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. ګرنډیکر پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د بشري مرستو همغږي کوونکي اندروی کاراټواټا له دې سره په اړیکه کې ټینګار کړی چې یوناما په افغانستان کې د امریکا پر کلک ملاتړ متکی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش سیاسیګار د ورکړل شوي معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو د 2021 کال د اګست له 15مې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له دې هېواد سره د څه باندې 2.15 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د لندن پولیس وایي د عبدالشکور ایزیدی په نوم یو افغان چې د کیمیاوي موادو په وسیله د یوې ښځې او د هغې د لوړو په ټپي کولو تورانو احتمالاً په سیند کې ډوب شوی او مړ دی. د لندن د ښاري پولیسو قومندان جان ساویل پرون جمعه خبریالانو ته وویل چارواکي د امنیتي کمرو د تصویرونو پر بنسټ اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې ایزیدی د لندن په لویدیځ کې له چلسی پله سره تیمز سیند ته لوېدلی، خو له هغه ځایه یې راوتل نه دي لیدل شوي. عبدالشکور ایزیدی د جنوري 1 رئیس وروسته له هغه تر تعقیب لاندې ونیول شو چې یو خزه او د هغې پر دوو لوړو یې تیزاب وپاشل. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په څکني کال کې د هیواد په ولایتونو کې د کرکټ اکاډمۍ جوړوي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات 13 آزادي راډیو ته وویل
تیر کال موږ د افغانستان په خوست، کاپیسا، پروان، غزنی، زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې یو شمیر اکیډمیانې لسره نوې جوړې کې او یو شمیر مو بیا لسره ورغولې په اساسي شکل باندې.
لغمان، تخار، بدخشان، بلخ، هرات، میدان وردګ او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د زده کړو لپاره د اکاډمۍ نوې ودانۍ به پکې رغول کیږي. او په اوکراین کې د امریکا سفیر بریجت برینک وایي د کانګرس یو پلاوی چې د دواړو ګوندونو استازي په کې د کیف ته رسیدلی دی. میرمن برینک پرون وویل چې د دې پلاوی مشري د اساس جرګې جمهوري پال استازی مایک ترنر کوي. یو ورځ مخکې له دې چې د امریکا سنا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې هغې لایحې ته رایه ورکړه چې له اوکراین سره 1.6 میلیارد ډالر مرسته کوي، دا پلاوی کیف ته رسیږي. د دې مرستې هدف د روسیې د یرغل پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اوکراین له پیاوړتیا سره مرسته بلل شوې ده. تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس درنو اوریدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې، خو له هغه وړاندې څو راپورونه مخکې لدی چې ورشو او د پاکستان د انتخاباتو د پایلو او د نوي حکومت د راتګ وروسته د افغانستان په اړه د دې حکومت د پالیسۍ او د طالبان له حکومت سره پر اړیکو راپور ولرو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف وایي د یوازې یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره خپل متحدانو سره خبري وکړي. شریف دا څرګندونه تیر شپه د پاکستان د عمومي انتخاباتو د نتایجو نه مخکې کړې وي. په ورته وخت کې برېټانیا امریکا د پاکستان په انتخاباتو تو کې د لګیدلو محدودیتونو او د بې نظمۍ پر راپورونه اندېښنه خودري. د پاکستان انتخاباتو د کمیسیون لخوا د رایو د پایلو اعلان وروسته چې وته شوې ده چې په ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند آزاد پلو نوماندانو د پارلمان 99 چوکۍ په داسې حال کې چې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند یو اویا او د بلاول بوټو زرداری ګوند بیا 350 چوکۍ ګټلې دي. تفصیل دی راپور کې.
د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف چې درې ځلې مخکې هم د دې هیواد د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، د ټولو رایو د نتایجو له اعلانېدو مخکې خپل پخوانی خبرې بیرته واخیستې او ویل چې له خپلو متحدانو سره به یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. هغه د فبروري په اتمه د عمومي انتخاباتو په ورځ د خپلې رایې د کارولو پر مهال د ائتلافي حکومت د جوړېدو احتمال رد کړی و او خبریالانو ته ویلي و چې دی غواړي د خپل ګوند حکومت جوړ کړي. خو پرون وروسته له دې چې د مخکني صدر اعظم عمران خان د ګوند یو شمېر غړو د آزادو کاندیدانو په توګه تر نورو ګوندونو ډېرې رایې وګټلې، د ښاغلي شریف لهن بدل شو او ویل چې د خپل ورور شهباز شریف ته چې هغه هم د یوې موقتې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه کار کړی دنده سپارلې چې د نورو ګوندونو له استازو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړي. که څه هم ګمان کېده چې د پاکستان دوه دودیز ګوندونه مسلم لیگ او پیپل به په دې انتخاباتو کې تر نورو ډېرې رایې وګټي، خو تحریک انصاف ګوند تر هغه څه چې تمه یې کېده ډېرې څوکۍ خپلې کړي دي. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند غړو په دې انتخاباتو کې د آزادو کاندیدانو په توګه ګډون کړی او نشي کولای حکومت جوړ کړي، خو کولای شي د نتایجو له اعلان څخه وروسته په 2 اویا ساعتونو کې د یو ګوند ملاتړ وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ائتلافونو په ترڅ کې به څوک د چا تر څنګ ودرېږي او کوم ګوند یا ګوندونه به د حکومت په جوړولو وتوانېږي. د عمران خان پلویانو له افغانستان سره په ګاونډ کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې، خو د دې ایالت یو شمېر خلکو پرون اعتراض وکړ چې د رایو په نتایجو کې درغلي شوې. د دې اعتراض پر مهال په شنګله ولسوالۍ کې 2 تنه د اعتراض پر مهال مړه او 6 تنه نور ټپیان شول. پولیس وایي دا 2 تنه هم معترضان و چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا د تیګو په ګزارونو ووژل شول. معترضانو د رایو د بیا شمېرنې غوښتنه کوله. په عین حال کې برتانیا او متحدو ایالتونو د پاکستان په انتخاباتو کې د بې نظمیو د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون بیګا وویل موږ دا تاییدوو چې د پاکستان په انتخاباتو کې د ټولو اړخونو د ګډون له پلوه اندېښنې شته. هغه له دې کبله خپګان څرګند کړ چې ټولو ګوندونو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر هم بیګا په یو بیان کې وویل امریکا د پاکستان د انتخاباتو په بهیر کې د لګیدلو محدودیتونو له کبله اندېښنه لري. میلر د رایو په بهیر کې د درغلیو پر راپورونو هم اندېښنه وښوده، خو هغه زیاته کړه چې متحد ایالات د پاکستان راتلونکي حکومت سره ګډ کار ته چمتو دی.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو اوري پاکستانی رسنۍ بیا د پاکستان د ټاکنو په اړه دا خبر ورکړي چې د دې هواد مخکنی صدر اعظم او د نواز شریف فرور شابه شریف د پیپل ګوند مشر آصف علي زرداری سره کتلی او د یو ګډ حکومت د جوړولو په اړه د اړیکو خبرو په دوام هوکړه کړې ده. کیو نیوز پاکستانی ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي د لیدنه 13 شپشوي او شابه شریف او آصف زرداری د راتلونکي حکومت په جوړېدو او د یو ځای تک په اړه سره خبرې اترې کړې. د دوه ګوندونو دا مهم غړي داسې مان سره ګوري چې پاکستان په ټاکنو کې یو ګوند هم ونه توانی چې د پارلمان غوڅ اکثریت چوکۍ وګټي. بلخوا یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي د پاکستان د نوي حکومت په جوړېدو به په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دې هیواد د اړیکو په پالیسۍ کې کوم بدلون رانشي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 2 کلونو کې ظاهرا د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې یو څه ترنګلې ښکاري. جزئیات دې راپور کړي.
د تیرو 2 کلونو راهیسې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو وضعیت په پام سره تر ډیره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د پاکستان د نوي حکومت په جوړېدو سره به له افغانستان سره د دغه هیواد د اړیکو په پالیسۍ کې کوم بدلون راشي او کنه. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې د بدلون په اړه ډیر باور نه لري. د سیاسي چارو په او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي په پاکستان کې د هر ډول یو ګوندی یا ائتلافي ملکی حکومت جوړول د افغانستان په اړه د دغه هیواد سیاسي چلند نشي بدلولی. ښاغلی سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې برخه کې ټولې پریکړې د پاکستان په اوس کوي.
دا چې د افغانستان د مسلې او د سیاست په اړه اردو تصمیم نسی، نو که هر څوک په پاکستان کې قدرت ته ورسیږي، څه نواز شریف یا د عمران خان ډله د افغانستان پر وضعیت اغیز نه لري، ځکه تصمیم د اردو په لاس کې دی، نه د ملکی حکومت په لاس کې.
په پیښور کې د افغان حکومت پخوانی جنرال قونسل حمید جلیلی هم په دې اړه ورته نظر لري.
سیاست خارجي در پاکستان،
د پاکستان بهرنی سیاست تل اردو پر مخ وړي، نو د دې پر بنسټ زه فکر کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پراتلو د افغانستان پر وړاندې کوم بنسټیز بدلون نه راسي، او شاید د پخوانی سیاست لړۍ پر راتلونکي کې هم دوام ومومي.
مستقبل شاید ادامه داشته باشه.
په پاکستان کې د پنځم په ورځ د فبروري په 8 په ټول ټاکنو کې د پاکستان د مسلم لیگ مشر نواز شریف یو له هغو نوماندانو څخه دی چې د صدر اعظم په توګه د څو دورو لپاره د پاکستان پر سیاست واکمن و. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان چې اوس مهال په زندان کې دی، د انتخاباتو بل نوماند او د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر دی. بلاول بوټو زرداری هم د ټاکنو ته نوماند دی چې د بېنظیر بوټو زوی او د ذوالفقار علي بوټو لمسی دی، چې دواړو یې د پاکستان خلکو لپاره د صدر زمانو په توګه دنده ترسره کړې او وژل شوي دي. په تیرو وختونو کې هم د پاکستان حکومتونو د افغانستان له تیرو حکومتونو سره ستونزې درلودې او تل د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې او ویراچونې تورن شوي دي، هغه څه چې پاکستان تر رد کړي دي. د یادونې ده چې په تیرو دوو کلونو کې ظاهرا د طالبانو او پاکستان حکومتونو ترمنځ اړیکې هم ترنګلې شوي دي. اسلام آباد تور لګوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، او د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې د اسلام آباد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري. په افغانستان کې له څه باندې دوو کلونو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دو راهیسې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ څو ځلې په پولو کې نښتې شوي، او په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو او یو شمېر نورو مسایلو له امله پولې تړل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
واشنگتن وایي د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګیدلو تورونو په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډوي. اسرائیلو مخکې تور لګولی و چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځینې یو کارکوونکو د اسرائیلو پر خاوره تیر کال د اکتوبر میاشتې د 2 نیټې په بریدونو کې لاس ترلو. تفصیل دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند په ټینګولو کې د پاتې راتلو او اسرائیلو ته د پوځي مرستو د دوام په خاطر د اسرائیلو په اړوند ولسمشر جو بایدن پر پالیسۍ انتقادونه کیږي، امریکایي چارواکي وایي چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګیدلو تورونو په اړه د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډوي. دا څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وشوې چې د امریکا د عربانو د ټولنې او د امریکایي چارواکو په ګډون په میشیګن ایالت کې جوړه شوې وه. د متحدو ایالاتو د نړیوال پرمختګ د ادارې مشره سامانتا پاور او څو نور امریکایي چارواکي پرون میشیګن ته چې د 2016 کال د انتخاباتي کمپاینونو تود ډګر بلل کېږي تللي وو. امریکایي چارواکو وویل د بایدن اداره د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې ته د مرستو لبیا پیلولو مخکې د تسترګې پلار ده چې ملګری ملتونه د هغو تورونو په اړه څېړنې پای ته ورسوي چې ګنې د دې ادارې کارکوونکو پر اسرائیلو د حماس ډلې په لوی برید کې لاس درلود. اسرائیلو ادعا کړې چې په غزه کې د دې ادارې له 10,000 کارکوونکو 2,000 تنه په دې برید کې ښکېل وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس په برید کې د اسرائیلي چارواکو په وینا شاوخوا 1,200 کسان ووژل شول او له 240 زیات نور برمته شول. د دې حمله په ځواب کې د اسرائیلو پوځ د اکتوبر له 8 د غزه په ترانګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې د غزه د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا له 2,900 زیات کسان پکې وژل شوې دي. چارواکو ویل دي چې که څه هم امریکا له فلسطینیانو سره بشری مرستو ته ژمنه ده، خو بیا به هم د دې څېړنو د بشپړېدو تر وخته انتظار وکړي. د امریکا د کانګرس پخوانی کارکونکي عباس علوي چې په غونډه کې حاضر و رویټرز خبري اژانس ته وویل د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې مشر د ملګرو ملتونو د دې ادارې په اړه په تفصیل سره خبرې وکړې، خو نوموړی زیاته کړه چې ولس مشر بایدن داسې کوم پلان نه لري چې د مؤسسې ته ځنډول شوې مرستې